السلام علیکم او ستړي مشې دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2022 کال د سپټمبر د میاشتې 22 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له بشیر کوخ نورو.
امریکای ولسمشر جو بایدن د پاکستان سره د سیلاب ځپل لپاره د مرستې غږ کړی دی. په خبر کې پولیس چارواکي وایي دغه ته وسلوال ورغلي دي، خو دوی به یې قوي کېدو ته پرې نږدي. په ایران کې حکومت د مظاهرو پراخېدو مخنیوي لپاره انټرنیټ بند کړی. خبرونو تفصیل. د امریکای ولسمشر جو بایدن په نړیوالو غکړې چې د پاکستان سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. هغه د سپتمبر په 18 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په وخت وویل چې د پاکستان ډېرې برخې د سیلاب تر اوبو لاندې دي، چې د چاپیریال د تودوخې د مسلې یو ښه مثال دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دفتر بیا په ټویټر لیکلی چې نوموړي د دې غونډې په څنډه کې په جلا جلا ملاقاتونو کې د امریکای بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د اروپایي کمیشن مشر اورسولا وون دیر لین او د ماحولیاتي بدلون په برخه کې د امریکای ولسمشر سلاکار جان کیری سره وکتل او هغوی ورته د مرستو ډاډ ورکړ. دا بده سیل کده چې په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې ان ډی ایم ای پرون وویل چې د جون له نیمایي راهیسې پر اغلو سیلابونو کې د وژل شو کسانو شمیر 1506 ته رسیدلی دی. د خیبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران منلی چې په تیر یو کال کې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په مهال پخواني وسلوال بیا ورسان شوي او حمله یې پیل کړي دي، خو هغه د سپتمبر په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې پولیس به دغه وسلوال پښو ټینګولو ته پرې نږدي.
جو خبر ہے یہ ایک بارڈر
خیبر یا سرحدی ضلع افغانستان کی چھ شاوخوا کال اڑان دی کم حالات بدل شول ہگے نہ پس زنی پخوانی وسلوال پ مختلف لارو یو زلبیا قبائلی و بندوبستی ضلعوں تھا را داخل شوی پ ولس بردون پیل کڑی کو مونگ پر اعظم یو او تراگر و تبا پل زائے چوڑول اجازہ ور نکڑو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د باړې یو قومي مشر او لیکوال منصف افریدی په ډزو وژل شو. پولیسو وویل چې دغه وژنه د شخصي دښمنۍ نتیجه وه، خو د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر زاهد افریدی مشال ریډیو ته نن وویل چې پرون په پېښور کې خیبر قومي جرګې یو ځل بیا حکومت ته وریاده کړه چې وسلوالو فعالیتونه زیات کړي، نو ځکه باید د هغوی په خلاف کار وشي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان یوې جج ته د خبرداری ورکولو له امله بخښنه غوښتې ده. هغه نن په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د عدالت سپکاوي د کیس اورېدنې په مهال قاضي ته وویل چې بیا به داسې خبرې نه کوي. نوموړي د اګست په 16 په اسلام آباد کې د خپلو پلویانو مظاهرچیانو ته په وینا کې ویلي وو چې د زیبا چودري په نامه هغې جج په خلاف به کاروایی کوي چې پولیسو ته یې د نوموړي د سلاکار شهباز ګیل د سپارلو او جسماني ریمانډ حکم کړی دی. پر عمران خان تور و چې هغه زیبا چودري ته د ګواښ په کولو سره د هغې ژوند په خطر کې اچولی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي د پیسو نړیوال صندوق IMF دې د ورکړي قرض شرطونه اسانه کړي. نوموړي نن د سپتمبر په 2 په نیویارک کې خبرلان ته وویل چې IMF چې په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت سره د قرض ورکولو په وخت کوم شرطونه ایښي وو، د سیلابونو د تباهۍ له وجې د هغې پوره کول سخت شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه به د IMF چارواکو سره خبرې کوي او غوښتنه به کوي چې د قرضونو ادایګي دې په اسانو شرطونو وشي. IMF پاکستان ته د اقتصاد بحالۍ لپاره په دې وروستیو کې 1.2 بلیون ډالر نور قرض ورکړی، خو ورسره د ټیکسونو د سیستم سمولو او د بجلی ګیس او نورو شیانو د نرخونو د لوړولو شرطونه ایښي دي. ایرانی حکومت د روانو مظاهرو د زور کمولو لپاره د سپتمبر په 20 په ټول ملک کې انټرنیټ نږدې په بشپړ ډول بند کړی و. د ټولنیزو رسنیو کارونکو ځینو ایرانیانو ویلي چې پرون د دوی د میسیجونو لیږلو ایپ واټسپ او د تصویرونو شریکولو پاڼه انسټاګرام بند و. په ایران کې د ټولنیزو رسنیو ډېری ویب سایټونه بند دي. یوازې انسټاګرام پکې آزاد او ډېر مشهور دی چې خلکو په 4 ورځې مخکې د یوې 2 کلنې جنۍ تر وژل کېدو وروسته د پراخو مظاهرو ویډیوګانې شریکولې. دا جنۍ ماسا امینی وه چې د حجاب نه کولو له امله لومړی پولیسو ونیول او بیا د بشري حقونو د فعالانو په وینا په شکنجه کې مړه شوه. په ایران کې تر دې مخکې هم د مظاهرو د مخنیوي لپاره انټرنیټ بند کړل شوی دی. د پاکستان او انګلند کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دوهم شل ورځې کرکټ لوبه په کراچۍ کې کیږي. په نیمو بجو پیلیدونکو د سیالۍ د دې لړۍ لوبو لوبه څخه دوهم هغه ده. لومړۍ لوبه انګلند ګټلې وه. د انګلند کرکټ لوبډله ولس کال وروسته پاکستان ته تللې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د وینا په وخت ویلي چې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستې وشي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې تحریک انصاف د خپلو شخصي ګټو لپاره د سرکاري هلیکاپټرو یا وړو الوتکو د استعمال په اړه قانون کې ترمیمونه منظور کړي.
نو عمران خان صاحب دو سیاسی جلسو دو پارا او دو سیاسی مقصدونو دو پارا دو صوبی سرکاری مشینری او بشمولی ہیلیکاپٹر چ دیغا استعمالی دا ناجائز کار دے دا غیر قانونی کار دے.
دا خیبر د لنډی کوتل مزدوران وای په تورخم د ویزې د سختو شرطونو لامل کار کاروبار غیزمن شوی.
اوس په پوره باندې ډیره زیاته سختی ده. موږ ته مغه سي اجازه بیا میلاو شي چې په شناختی کارت باندې جوړو او مو سره کومه پلاس کې ګنده غوټي چې دام پری دی را پری دی.
په افغانستان کې ویجینه د جینکو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې مفت کورس خلاص کړي.
مثلا څنګه څنګه کوم چیز په دومره ډیپریشن کې ما نو دا نور انجینر به سم په ډیپریشن کې دي. د پاره چې وی دا ډیپریشن لري شي نو زه به د کورس خلاص کوم ځکه دا یو هیله ورکوي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ګډون د نړۍ د زینو نورو هیوادونو مشانو د پاکستان سیلاب ځپلو سره د مرستو ویلي. دوی په دې اړه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په وخت خبرې کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي او غوښتنه کړې چې نړیوالې مرستې دې تیز کړل شي. په دې اړه فرخند اسد رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپل وینا کې د ماحولیاتي بدلون په اثراتو هم خبرې وکړې. نوموړي ویل چې په دې تیر یو کال کې په ګڼو هیوادونو کې د ماحولیاتي بدلونونو اثرات په نظر راځي چې ځینې یې ډېر ویجاړونکي دي. ولسمشر بایدن په خپل وینا کې د پاکستان د سیلابونو ذکر هم وکړ او زیاته کړه
We made much of Pakistan is still underwater. د پاکستان زیاتره حصہ دا وخت د اوبو لاندې ده. دوی ته د مرستو ضرورت دی. بلخوا په زیاتره افریقی هیوادونو کې قات راغله. کورنۍ دا وخت د چیلنجونو سره مخ دي او مور پلار په دې فکر کې دي چې کم ماشوم ته خوراک ورکړي. د انساني قیمت ته چې د ماحولیتي بدلونونو د اثراتو لوجې مخ ته راغله او دا په کمیدو نه بلکې په زیاتېدو دي.
ولسمشر بایدن په خپل وینا کې د 2.9 اربو ډالرو د یو مالی فند اعلان هم وکړ او زیاته کړه چې دغه فند لارې به په ټوله نړۍ کې د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو اغیزمنو هیوادونو سره مرستې کولی شي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف نن په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر بایدن مننه کړې چې په خپل وینا کې د پاکستان د سیلاب متاثرینو سره د مرستو لپاره پر نړیوالو غږ کړی. وزیر اعظم شهباز شریف دا وخت امریکا ته د خپل څلور ورځنی سفر پر مهال په نیویارک کې دی او د ملګرو ملتونو په 7 اویایم غونډه کې ګډون لري. د دغه غونډې پر مهال نوموړي د ځینو نړیوالو مشرانو سره هم لیدلې دي. نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه له نیویارک نه په یو ویډیویي پیغام کې په پاکستان کې پرشتمنو خلکو غږ کړی چې سیلاب متاثر سیمو ته په خصوصي توګه د ماشومانو خوراک ورورسوي.
دا وخت چې ما ته په یو غونډه کې معلومه شوه چې په سیلاب متاثر سیمو کې د ماشومانو د خوراک کمی دی، نو ځکه زه د ټول پاکستان شتمنو خلکو ته خواست کوم چې دا سیلاب متاثر سیمو کې دي د ماشومان خوراک رسولو کې خپل کردار تر سره کړي. بیبی فود مینوفیکچررز هاین زه د ماشومان خوراک جوړولو ټولو کمپنو که په کراچۍ، کوټا، لاهور یا پېښور کې وي ورته خواست کوم چې د ماشومان خوراک دي د قدرتي افاتونو د نظم قامي او صوبایي ادارو او فوج په مرسته دغه ماشومان ته ورورسوي.
جان جان وہ پہنچا سکتے ہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف تے سپتمبر پر شلما پر نیویارک کے دی فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون سره هم لیدلی چې پکې د پاکستان د سیلابونو پاړه مهمه خبرې شوې دي. بلخوا وزیر اعظم شہباز شریف پر نیویارک کے د سپتمبر پر 28 د ماحولیاتی بدلونونو لپاره د امریکایي ولسمشر د خصوصي سلاکار جانکاری سره هم لیدلی دي چې پکې د پاکستان پ پر سیلابونو او د دغې له وجې پر شوو تاوانونو او مرستو زیاتره خبرې کړې دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تان دهلې
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د باړې سیاسي فعالانوای دوی وړاندې مګدې مودې پورې بدمنې او کډوالې زپلې دي او سیو سل بیا د تیر په شان حالاتو سره مخامخ دي. د باړې خلکو د اندېښنې په داسې حال کې شریکې کړې چې پرون په بره کمبرخېلو کې یو قومي مشر منصف خان افریدی د وسلوالو په ډزو وژل شو. د سیمې پولیسو ویلي چې په موجوده وخت کې د نورو قبایلي او بندوبستي ضلعو په شان په خیبر کې هم د بدمنې پېښې رامنځته شوې، خو دوی په رزم دي او وسلوالو ته به یو ځل بیا دلته خپل ځایونه جوړولو اجازه ورنکړي. نور تفصیل د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال فرحات چنواری پر رپورٹ کې اورو.
د خیبر پولیس ویلی چې پرون منصف خان اپریدی له پیښوره کور په طرف روانو چې برو کمبرخیلو کې وسلوالو په نخه کړ، دی ووژل شو او ورسره یو ساتونکی او یو لاروی جوبل شول. د خیبر ضلعي پولیس ویان ظهیر اپریدی د سپتمبر په 22مه مشال ریډیو ته ویلي چې د منصف خان مشر ورور عجب خان په مدیت کې په باړه تانه کې اف آی آر درج شوی. عجب خان پکې ملزمان نامزد کړي او په اف آی آر کې لیکلي چې منصف خان د پخوانی دښمنۍ لامل په نخښه شوی. د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او محمد عمران مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر پختونخوا نورو ضلعو په څیر په خیبر کې هم د بدامنۍ ځنې پیښې رامنځته شوي، خو مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي.
جو خبر ہے یہ ایک بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے.
نوموړی وای خیبر یو سرحدي ضلع ده. په افغانستان کې چې شاوخوا کال وړاندې کوم حالات بدل شول، هغې نه پس ځنې پخواني وسلوال په مختلفو لارو یو ځل بیا قبایلي او بندوبستي ضلعو ته راداخل شوي، په ولس یې بریدونه پیل کړي. د دې حالاتو په خیبر ضلع باندې هم اثرات راغلي، خو موږ پر عزم یو او تراګرو ته به دلته بیا خپل ځای جوړولو اجازه ور نکړو.
هم پرزم ہے ہم ان دہشت گردوں کو دوبارہ یہاں پہ جگہ بنانے کا موقع نہیں دیں گے.
د باڑی ولسی وګړي وای تیر بدمنۍ لامل هم وګدې مودې پورې کډوال شوی وو او 2010 نه تر 2020 پورې هلته امن برقرار وو، خو اوس په دې روان کال 2020 کې یو ځل بیا بدمنۍ شروع شوی او هدفي وژنې پکې پیل شوی. د باڑی سیاسي اتحاد یو مشر زاهد الله پردای مشال ریډیو ته وای چې امن قائم ساتل د ریاستی ادارو ذمہواری ده.
تیرو څلورو میاشتو نه هر سړی مخصوصوي چې بد امنی طرف دی لوکاروانو، چې مونږ ډیر وخت نه کډول وو، ډیره پریشانې وشوې. ډیر وخت بعد حالات نارمل شول چې عوامو هر وګړي سیکورټی فورسز هر ولس پکې قربانی او کردار ادا کړی وو. یا نه پس نه غوښتنه کوو، یا وګدارانو نه غوښتنه کوو چې امن دې تو کور دی او په امن کې کردار ادا کا. مونږ هم ولس په انشاءالله چې مونږ کم زموري وی هغه به مونږه د کوو، خو امن قائم اول او امن قائم ستل د ریاست زموري رو.
د سپتمبر په 11مه امنیتي ځواکونو په تیرا باغی حرم کې کمرخیلو، زخخیلو او وکاخیلو ته ویلي چې خپل کورونه دی یو ځل بیا خالی کړي، چې هلته په غرونو کې لیدل شو وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي. په خیبر ضلع کې د سپتمبر په 14مه نیټه د امن مارچ په نوم لاریون شوی و چې په زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو او په دې سیمه کې د امن غوښتنه کوله. په او تیرا کې شاوخوا یوې لسیزې پورې پوز موجود و او په 2018 کې ادعا کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو پاکې کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
کې د خیبر پختونخوا په سواد کې د خزو د حکومت مبارزان وایي چې د سیلابونو لوجې هغه شاوخوا سلويخ سره خزي متاثر شوي چې حامله دار وي او یا د سیلابونو لکه ورسې وړاندې مندې جوړې شوی. د زیاته کړې چې د خزي د خوراک د کمی او صفایي د نشوالي سره مخامخ دي او باید حکومت ورته پام وکړي. په سواد کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی په ځینو سیمو کې دا ډول خزو ته مرستې ورکول پیل کړي دي. تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
د سوات مدین چیل سره تعلق لرونکي رشیده بیبي چې د سیلابونو دوه هفته وروسته کور کې د کلی دایي په لاس ماشوم شوه وای چې خاون یې دومره توان نه لري چې ښه خوراک ورته ورکړي. دوایی او طبي امداد خو وروسته خبرې دي.
سیلاب نه بعد بس دا مسله ده چې اوس خو نه ښه خوراک زه کولی شم، نه زما د زده ته میلاویږي، اوس زم کمزوري یم او زما د ماشوم سره سم ډېر کمزورې شوی دی، ځکه چې طاقت څه خوراک نه زه خوړلی شم چې هغه ته ورسي. دیاړي کوي دیګیل کارانو سره دیاړي مار دی.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عوامي ویلفیئر سوسایټي مشره ډاکټر یاسمین ګلوای چې سوات کې د اگست په شپږشتمه نیټه سیلاب کې 100,000 خلک متاثر دي چې پکې سکم زیات 30,000 هغه ښځې شامل دي چې د ماشومانو ناروغتیا لري.
بعضي علاقې دي چې ویچ اغې نه کم ډیلیوري ټایم کې پیمل راتلین او پاتې په کم دي، او زیات تر کم پریګننت وومن نه اغې کم خوراک دغه ځای ته پکاره نه هغه ډیر زیات خراب شوی دي، ځکه د دې خپل ټایم یو عام انسان چې خوراک خوري چې پریګننت شي نو هغه ډبل خوراک شي نو هغه خوراک هغه ته اوس نه ملاويږي، یا که یو زنانه خپل ماشوم د پیډینګ کې پی ورکي نو هغه چې کم خوراک زنانه ته پکار دي نو هغه ته خوراک نه ملاويږي، نو هغه کم چې هغه چې زمون پی اوس نشتا پی نشتا مطلب دا چې هغه ته خوراک نه ملاويږي ځکه پی نه جوړيږي.
ډاکټر یاسمین ګل زیاتوي چې د سپای معیاري خوراک نشوالي او بیا نږدې طبي اسانتیاګانو مرکزونو تبا کې دو سره دغه میندو ته په پوري توګه د امداد ضرورت دی.
ډایریا شو یا کورونا شو یا ډینګ شو ملیریا شو د دې مرزونه دي چې اغنن سبا کې دا ډیر زیات زدا ویم چې اوټبریک سایت ته اغي مخې ته دي، نو دا کم مرزونه چې دي دا زیات تر پریګننت وومن یا کم موریان چې ماشومان ته پی ورکې دا زیات افیکټ کوي. اغي د پاره هایجین کټس پکار دي او پوټ پیکیجز پکار دي چې اغي ته دا موهای شو اغي خپل خوراک یو د سپایي وته سہولت ملاو شي او بل د خوراک.
پسواد کې د محکمه صحت چارواکي او سیدو ټیچینګ اسپیټال وایي ډاکټر نجیب الله وای چې حکومت با سیمو کې میډیکل کیمپ لګولی او په هسپتال کې هم د ناروغه خزو لپاره خصوصي وارډونه جوړ کړي.
چونکی ګورنمنت سی سہولت فیسلټی هم ورکړي ته خدایغه سره موږ سره اډیشنل لا دغه کوم چې کوم داخلك افیکټډ دی بایز ټایم کې شناختی کارت ایشوز او خاص کر چې کوم زنانه په بیماری وي نو دغه اکثر شناختی کارتونه چې هغه خاون په نمونه باندې نه نه پلار په نمونه باندې هغه ډیر ایشوز نه مو په کې دا انسټرکشنز ورکړل چې را بس کړ په سی سہولت نه هم کیږي او د دې ټول علاج معالجه چې هغه مونږه فری اف کاسټ ورکو. حکومت خپل کوششونه کوي الته کې خپه وافر مقدار باندې ریهابلیټیشن کار چې هغه اوس روان دي.
د کمشنر ملکن لخوا جاری کړی شي معلوماتو تر مخه د ستمبر پشپګشتمه نیټه سوات او ملکن ډیویژن کې سیلابونو خواوشه 1500 ځایونو کې سړکونه تباه کړي، یو سل سلويخ رابطه پلونه د مینځ ته لري چې ترې په لکونو خلکو ته تګ را تک او خوراکي شیان رسولو کې مشکلات دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریش وایي دا مهال پاکستان نه یوازې په سیلابي اوبو کې بلکې په قرضونو کې هم ډوبېږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې هیواد یې دا مهال له غټ بشري بحران سره په مبارزه بوخت دی. د ملګرو ملتونو د مشر دا خبره څومره جدي ده چې پاکستان په قرضونو کې ډوبېږي، په دې مو په اسلام آباد کې له اقتصادي چارو پوهانو سره خبرې کړې دي. تفصیل له اسرار المومن نورو.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د سپتمبر په 16 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپل وینا کې ویل چې سیلابونو پاکستان سخت ځپلې دي. د په خبره دا مهال پاکستان نه یوازې سیلابونو بلکې قرضونو هم خراب کړې دي. نوموړی وایي پاکستان نه یوازې په سیلابي اوبو کې بلکې په قرضونو کې هم ډوبېږي. په اني حال کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له دوی سره ودرېږي. د په خبره ځکه چې هیواد یې دا مهال غټ بشري بحران سره په مبارزه بوخت دی. د پاکستان وزیر اعظم دفتر ویلي دی پاکستان او فرانس هم پر دې سلا شوي چې د سیلابونو له امله د رامنځته شوو چیلنجونو سره د مبارزې لپاره لارې چارې ولټوي او فارس وړاندیز وکړ چې د روان کال تر ختمېدو مخکې له پاکستان سره د مرستو لپاره د ماحولیاتي بدلون په اړه د یو نړیوال کانفرنس قربتوب وکړي. پاکستان چې له وړاندې د مالی او سیاسي بحران سره مخ دی، حکومت یې وایي د جون له نیمۍ راهیسې بارانونو او سیلابونو هیواد ته د دېرش ارب ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د مشر دا خبره څومره جدي ده چې پاکستان په قرضونو کې ډوبېږي، نو پر دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي او سیاسي چارو پوه اکرم هوتی وایي په پاکستان له وړاندې شاوخوا 290 ارب ډالره بهرنۍ او 1400 ارب روپۍ په هیواد دننه د بینکونو قرضه وه، او اوس د سیلابونو له کبله د 20 اربونو ډالرو تاوان د ازادۍ لپاره نورو قرضو ته اړتیا ده. بلخوا د اسلام آباد خاج اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد ډاکټر انور شاه وایي د ده په آن پاکستان به په معاشي توګه نه دیوالیه کیږي، ځکه چې ډېر هیوادونه له پاکستان سره مالی مرستو ته چمتو دي. د ده په خبره نړیوال دا مني چې په دغه هیواد کې د موجوده سیلابونو غټه وجه ماحولیاتي بدلون دی، او دې مسله کې د ټولو هیوادونو یو رول دی. البته نوموړی وایي په پاکستان کې چې تر څو د حکومت او اپوزیشن ګوند تحریک انصاف ترمنځ د موجوده اختلافاتو له وجې سیاسي بې ثباتي وي، نو په دغه ملک کې به که یو خوا څوک سرمایه کاری ته زړه نښه کوي، نو بل خوا به حکومت هم ټوله توجه معاشي بحران ته نشي ورکولی. د ملګرو ملتونو مشر د سپتمبر په 16 د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې په پاکستان کې یې په خپلو سترګو ولیدل چې د هغه هیواد دریمه برخه په اوبو کې ده. د ده په خبره چې د ماحولیاتي بدلون لوی بوج په وړو او غریبو هیوادونو ډېر پریوزي. نوموړي زیاته کړه اوس وخت راغلی چې دوی تر بیانونو مخکې په عملي کارونو لاس پورې کړي. یادوي چې ملګرو ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره د 160 میلیونه امریکایي ډالرو خواست کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د زمیندارانو احتجاجي درنا د سپتمبر 28 پورې ځنډول شوې. پرون د پاکستان کسان اتحاد غړي د پنجاب د مختلفو ښارونو نه په اسلام آباد کې راټول شوي او په اف 9 کې احتجاجي درنا وکړه. دوی غوښتنه لري چې حکومت د زمیندارانو لپاره ګامونه پورته کړي او ورته د رعایت یا سبسیډي ورکړي. وفاقي حکومت دغو زمیندارانو ته د ګامونو د پورته کولو ډاډ ورکړی دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسعود راکوي.
احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې حکومت د زمیندارو د بهتری لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي. په دې اړه یو زمیندار مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په دې حالاتو کې د یو کسان لپاره ژوند کول ډیر ګران کار دی. د زیاته کړه،
میرا نام محمد شفیق ہے، میں مخدوم رشید سے تحصیل وزیلا ملتان سے ہوں. ہمارے ابھی مطالبات پورے نہیں ہوئے.
زمان محمد شفیق دے او دا ملتان سرا میں تعلق دے. زمان مطالبات تر اوسا پورا شوی ندی، خو زمان مشر دا اویل چی زمان دا حکومت سرا تر 28 سپتمبر پورے لسلیک شوی دی. زمونږ مطالبات دغه دی چې د پخوانی پرنګ دا د بجلی بلونو سره او د پیټرول قیمتونو کې زیاتولې او وجه باندې سبسیډي راکړې دل شي، او کچرته حکومت سبسیډي اعلان کوي نو د ملک 43% خلک به خوشاله او آباد شي
او پاکستان خوشحالی کی طرف چلا جائے گا.
په درنا کې موجود خبریال شیراز احمد شیرازی مشال ریډیو ته وویل چې زرګونو ذمہدارانو احتجاجی درنه په محل گنشمیر پولیس او ایف سی چارواکی موجود وو، او د زمیندارانو حکومتي چارواکو سره څو ځله مذاکرات هم پیل شول. د زیات کړه،
د منګای خلاف کسان اتحاد مارچو، کسانان چې کوم دي هغه په ګنش پیره کې راغلي و، دلته کې د حکومت د پالیسیانو خلاف نارابازیانه هم وکړي. خو چونکه د کسان اتحاد جګو شپک رکنی وفد ته هغه رانا سره الله سره ملاقات کو ملاقات کی، په دې خبرو باندې هغه اتفاق وکړ چې دوی کوم مطالبات یې غبا منظور کول شي، او کسان اتحاد له طرفه دا خبر خبره روکل شو چې زمنګ دی وزیر اعظم سره ملاقات وکړل شي خوشون کې د پاکستان وزیر اعظم دا محل په دوره باندې کړي نو پاکستان اتحاد طرفه حکومت ته د اتشتم سپتمبر پورې چکم دی مهلت ورکړل شوی دی ډیډ لاین ورکړل شوی دی
د زمیندارانو لخوا درنا ځنډولو اعلان نه پس د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په خپل یو ټویټ کې د درنې د مشرانو مننه وکړه او وی ویل چې وزیر اعظم شهباز شریف وطن ته واپس کېدو باندې د زمیندارانو د وفد سره د دوی مطالبات پوره کېدو لپاره ملاقات کوي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګه د خیبر پښتونخوا د ژغورنې اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وای چې تیر شپه په کرک کې د تیلو په ګودام کې اور لګیدلې دي. چارواکو د تاوانونو په اړه تر اوسه مکمل معلومات نه دي ورکړي، خو ځینې کسان وایي چې د اور له وجې ګودام سوځېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د ریسکیو 1122 کرک ویا ناصر خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ستمبر په 28مه د شپې مهال د کرک بند د اوتشا مکوړی آیل فیلډ یا د تیلو په ګودام کې اور ولګېدو چې زیات شمیر تاوان یې کړی او د غلطه لوی ګودام په مکمله توګه سوځېدلې دی. د ده په وینا ریسکیو اهلکارو د شپې تر ناوخته په دغه اور کابو وموندله. د کرک ځایي خبریال ریاض خټک چې د غلطه ورغلی و مشال ریډیو ته وویل چې اور شغلې تر لرې لرې تر سترګو کې دی. یوازې د ریسکیو عملې ته دننه د تلو اجازه وه، خو ځایي خبریالان یې دننه نه پرېښودل.
چې دا هغه د دوی چې کی مین ګودام دا باغی کې لګیدل دا باغی ګودام کې قیمتي مشندري پرتاوه کروڑونو ارمونو روبوې د کین د ګیس کپنه ولا حلکار دی. د هغه مطابق دا چې بودی ګودام کې مشندري یا سامان پروت وو چې هغه مکمل توګه باندې سودا آیل فیلډ سکیورټی دو هغه انتهائی ټایټ تو نن نه څوک پرېږدنه اجازه چاته نه ورګي، نه مقامی پولیس ته نه مقامی صحافیونو ته. دوی دا یې چې دې په مکمل انکوایری به کیږي، انکوایری نه پاس موږ رپورت شي کو خو ویل کیږي عام خلک دا یې چې دلته د کرپشن پټونې د پورا اور لګوله دا اور چې وا انتهائی تیز وا مین روډ باندې د دیش شغلې چې اغار خطلې.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د کرک تیلو او ګیس فیلډ د چارواکو سره خبرې وکړو، خو له دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د ریپورت تر فایل کې دو پورې د تیلو او ګیس محکمې لاړخه هم سرسمي بیان په دې اړه نه دی راغلی چې دا اور لګېدو په پیخه کې څومره تاوان شوي. خو د غلطه موجود نیشه ایدان وایي چې سوځېدلې ګودام کې په زیات شمیر کې مشینري او نور سامانونه پراته ول چې د اور لګېدو په وجه مکمل یې را شوي. د کرک په ګورګورې بانډا د اوتشا او نورو سیمو کې په زیات شمیر کې تیل او ګیس پیدا کیږي چې د ملک مختلفو برخو ته وړلې شي. د بنو ډویژن ضلع شمالي وزیرستان شوا کې هم سو میاشتې وړاندې د ماړی پیټرولیم کمپنۍ په وینا یو ټریلیون ګیس یې موندلې چې د دوی په وینا له دې سره به د ملک د ګیس 15% ضروریت پوره کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د مازیګر 15:30 بجې کې دونکو دي لن خبرونه د بشیر ګواخناورو.
د امریکای ولسمشر جو بایدن په نیویارک د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په وخت پر نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې ان ډی ایم ای پرون په خپل ماښامنی رپورټ کې وویل چې د جون له نیمې راهیسې په راغلو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. د خبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران نن مشال ریډیو سره په خبرو کې منلی چې په تیر یو کال کې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په مهال پخوانی وسلوال بیا ورسانه شوي او حملې پیل کړي دي، خو هغه زیاته کړه چې دغه وسلوال به پښو ټینګولو ته پرې نږدي. پرون د خبر یو قومي مشر منصف افریدی په ډزو وژل شوی و چې پولیس وایي وجه یې شخصي دښمنی وه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان یوې جج ته د خبرداری ورکولو له امله بخښنه غوښتې ده. هغه نن په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د عدالت سپکاوي د کیس اورېدنې په مهال قاضي ته وویل چې بیا به داسې خبرې نه کوي. نوموړی د اګست په 16 یوې جلسې ته په وینا کې ویلي وو چې د زیبا چودري په نامه هغه جج په خلاف به کاروایی کوي چې پولیسو ته یې د نوموړي د سلاکار شهباز ګل د سپارلو او جسماني ریمانډ حکم کړی دی. ایرانی حکومت د روانو مظاهرو د زور کمولو لپاره د سپتمبر په 18 په ټول ملک کې انټرنیټ نږدې په بشپړ ډول بند کړی و. ایران دا کار تر هغه وروسته کړی چې د پولیسو پر شکنجه کې د یوې ښځې تر وژل کېدو وروسته خلکو په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې پیل کړې دي. د پاکستان او انګلینډ کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دوهمه شل اوریزه کرکټ لوبه په کراچۍ کې کیږي. په ونیمو بجو پیلېدونکي دا سیالي د دې لړۍ لوو لوبو څخه ده. لومړی هغه انګلینډ ګټلې وه.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. د خیبر پختونخوا اسمبلی د سپتمبر په 16 د سرکاري هلیکاپټرو یا وړو الوتکو پاړه په قانون کې بدلونونه منزور کړل. د نوو بدلونونو وروسته په اوسته وزیر اعلی ترڅنګ وزیران او حکومتي کارکونکي هم د صوبایي حکومت په خرچ هلیکاپټرې کارولې شي. هلته د صوبایي حکومت مخالف ګوندونه وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د اصلاحات د خپلو سیاسي ګټو لپاره کړي دي، خو حکومتي غړي دا تورونه ردوي. تفصیل دانی ساجمل نورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت ځینې مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې صوبایي حکومت د هلیکاپټرو یا وړو الوتکو د استعمال په اړه په قانون کې بدلونونه د خپلو ګټو لپاره منصور کړي دي. دوی دا خبره لاغ وروسته وکړه چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ستمبر په 16 د هلیکاپټرو یا د الوتکو د کارولو په اړه په قانون کې اصلاحات منصور کړل. په دې قانون کې ویل شوي چې اوس به د وزیر اعلی ترڅنګ وزیران او حکومتي کارکونکي هم د صوبایي حکومت په خرچ هلیکاپټرې کارولی شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د ستمبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان د سیاسي مقاصدو لپاره د هلیکاپټرو او الوتکو استعمالولو په قانون کې ترامیم وکړل.
تر اوسه پورې زمنګ په صوبه کې چکم قانونو نو هلیکاپټر گورنر صاحب او وزیر اعلی صاحب د سرکاري کار لپاره دا لازمي چې د سرکاري کار لپاره استعمالول شي، خو چونکې زمنګ استاد په نظر کې چې 2013 کې کله د پی ټی آی حکومت پښتونخوا کې راغلی دی، نو عمران خان صاحب د سیاسي جلسو لپاره او د سیاسي مقصدونو لپاره د صوبي سرکاري مشينري او بشمولي هليكاپټر چې دیغه استعمالي دوی سره خوچون کې په اسمبلی کې اکثریت ته، نو موږ دا ویل شو چې دی د عمران خان یو غیر قانوني کار ته، ځکه چې سرکاري مشينري ته د سیاسي مقصدونو لپاره استعمالي دا ناجایز کار دی، دا غیر قانوني کار دی. نو د عمران خان یو ناجایز او غیر قانوني کار ته د قانون جامه واغستول.
نوموړي زیاته کړه چې صوبایي حکومت یو خواته د مالی پنګو د کموالي شکایت کوي او بل لورته د هلیکاپټرو او الوتکو د استعمال قانون هم منظور کړ. دغه سی په صوبایي اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړي صاحبزاده ثنا الله ویل چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اکثریت د پاکستان تحریک انصاف ګوند دی او غي له اپوزیشن سره د سلام مشورو بغیر قوانین اسمبلی ته راوړي او منصوروي. نوموړي زیاته کړه چې باید قوانین د خپل مفاد لپاره نه بلکې د ولس ګټو ته پکتو منصور کړل شي.
خبر دا چې نام تر څو پورې چې دا هلیکاپټر خبره چې هلیکاپټر استعمالي یې او پلان کې پکې دی، او دا به زما یو کلیر غونډه خبره وکما دا هلیکاپټر د چا په خپل استعمال شوی نور پرون چې کما چې شوه ده نو د پی ټی اکثریت یې خو سم دا بل پاس کاو نه دغه څه دمه خبره ومنه کار خښوي ده یا بد شوی ده دا ځان له یو ایشو ده چې موږ هر یو چیز د خپل ذات سره او د خپل ذاتی مفاد سره یو ځای کوو. دا نه د پکار قومي مفاد، د عوامو مفاد، دا لاول نه ترجیح دا پکار ده.
په خیبر پختونخوا کې د حکومتي غړو د هلیکاپټرو استعمالولو موضوع هغه مهال لا نوره توده شوه چې په دې وروستیو کې په کوهستان کې د سیلاب پر مهال 15 ورونه د اوبو په منځ کې ګیر شوي وو او د راوستلو لپاره له حکومت د هلیکاپټر غوښتنې وشوې، خو د هلیکاپټر نه را رسیدو له وجې په دغو کې څلور ورونه اوبو یوړل. په ټولنیزو رسنیو هم دا تنقیدونه وشول چې د پاکستان او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا واکداران د خپلو جلسو او سفرونو لپاره هلیکاپټر کاروي، خو د عام ولس د ژغورنې لپاره وسایل نه لري. التا د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او انډستری ځانګړي سلاکار او د تحریک انصاف ګوند غړي عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مخالفه ګوندونو دا تورونه رد کړل او وی ویل چې په هلیکاپټرو او وړو الوتکو کې د حکومتي غړو سفر ته قانوني حیثیت ورکول لپاره دا قانون د اپوزیشن په سلا مشوره منزور کړی دی.
هغه کې دا و چې د هلیکاپټر انټایټل او وزیر اعلی له نو هغه کې یو امندمنت دا و چې ان کیس وزیر اعلی سو منیسټر نامینیټ کو هغه دا هلیکاپټر استعمال پالیسی ایون دا دی نو عارف آلو کیما او هغه چې ده کنه دال چاول دا په هلیکاپټر کې راتل د لاور نه او چونکی مونږه قانون حصہ کا چیرې دا اختیار دی دی اسنا تبارا پس دار او بس مونږ ته خو اړې وړې خبرې راو بس کې کیبینټ ممبر کنه چې سټ آئین څومره 12 دی کې 13 آئین ډیزګنیټ کړی دي چې دا منستران او پینځه چې دنو
په دې وروستیو کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخالفه سیاسي ګوندونو تور پورې کړي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره د صوبې سرکاري وسایل استعمالوي چې پکې په هلیکاپټرو کې سفر هم شامل دی، خو تحریک انصاف ګوند دا تورونه ردوي. په خیبر پختونخوا کې مزدوران وایي چې د بجلی او ګیس د کمی او امنیتي ستونزو له وجې په سلګونه صنعتونه بند شوي دي او د دې په نتیجه کې بیا په زرګونه کسان بې روزګاره شوي دي. صوبایي اسمبلی ته د صنعتونو د محکمې لخوا د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه د 2018 نه تر 2020 پورې شاوخوا 300 کارخانې بندې شوي دي، خو صوبایي حکومت وایي چې د صنعتونو د بیا رغولو لپاره نوې صنعتي پالیسي جوړه کړې ده. نور تفصیل له پیښور د غلام غوث په رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو ته د صنعتونو د محکمې لخوا د ورکړې شوی دستاویزاتو تر مخه په پختونخوا صوبه کې د خواوشه 300 وړو او لویو کارخانو د بندیدلو په وجه تر شپږو زرو پورې مزدورکار خلک بیروزګاره شوي دي. د اسمبلی د سیکرټریټ لخوا د بندو شویو صنعتونو په اړه په دستاویزاتو کې لیکل شوی دي چې یوازې د 2018 نه تر 2020 پورې په دریو کلونو کې د 304 کارخانو د بندیدلو په وجه 15902 کارکونکي مزدوران بیروزګار شوي دي. په پیښور کې صنعتکار او د کارخانه‌دارو د ټولنې یو غړي زاهد الله شینواری د سپتمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو تر مخه د بندو شویو کارخانو او د بیروزګار شویو مزدورانو شمیره نور هم زیاته ده. زاهد الله شینواری زیاته کړه چې ځینې صنعتونه په پښتونخوا صوبه کې د بجلی او ګیس د کمی په وجه تړلې شوې دي او دا وی ځینې ملګری کارخانه‌دار بیا په 13 لسیزه کې د بدامنۍ په وجه نور صوبو ته منتقل شوې دي او واپس بیا د صوبې ته نه دي راستانه شوې.
ما په حساب سره چې دي شپږوسو نه زیاتې کارخانه بندې دي، صرف ګدونګې 200 کارخانه بندې دي، داسې حیات آباد کې، داسې کومردان کې، داسې ټوله صوبه کې چې والی نو وسو نه شپږوسو نه زیاتې کارخانې بندې دي او دې کې مزدورانو په لږ حساب سره چې دي شپږ زره نه دي، ډېر زیات جوړیږي، دا ډېر څلوېښت زره مزدوران جوړیږي، ځکه چې یو عام کارخانه چې کوم د پلاسټیک کارخانه وي نو په هغې کې میډیم سایز کارخانه یې آئی کې 300 پورې، 250 آنه والا 300 پورې، روزنه کارخانو کې 1400 پورې مزدوران کار کوي. کنه
د بندشویو صنعتي یونټونو په اړه معلومات د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حزبي اختلاف غړي خوشدل خان غوښتلی وو. هغه د سپتمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د صنعتونو پرمختګ ته د صوبایي حکومت د سمي پاملرنې نه کولو په وجه صنعتکاران د ستونزو سره مخ دي.
اس قسم مطلب دې د صوبې په ترقۍ کې دلچسپي ناقلي، کارخانې نور هم بندېږي. دویمه خبره، لویه غټه خبره دا ده چې افسوس دا ده چې ګیس زه پیدا کوم، کرک مطلب چې کوم ضلع د ټول نه لوی مطلب د ګیس پیداوار ضلع ده او هلته یو کارخانه ده او هغه کارخانه د ګیس بوجه باندې بند ده. دا څومره افسوس خبره ده.
خو د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر صداکار عبدالکریم خان د سپتمبر په 19 نیټه هم په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې ویلي وو چې حکومت یې په صوبه کې د صنعتونو د پرمختګ لپاره د نویو صنعتي ځایونو د پرانیستلو ترڅنګ یو شمیر ګامونه پورته کړي دي او د بجلی او ګیس د کمی د ستونزې حل کولو هڅه هم کوي. اوس موږ نوې صنعتي پالیسي جوړه کړې ده. د هغې تر مخه د سوده بغیر د وړو صنعتونو لګولو لپاره د 2 کروڑ روپو پورې قرضه ورکول کیږي چې هغوی پرې د مشینری او خام مال بندوبست وکړي. موږ د نوي صنعتي ځایونو لپاره قانون سازي هم کړې ده چې په شپږو میاشتو کې دننه به په خپل پلاټ د تعمیر کار شروع کوي، ګنی اجاره به یې منسوخ کیږي. خو صنعتکاران او کارخانه‌دار وایي د نویو صنعتي ځایونو د پرانیستلو ترڅنګ په کار د صوبایي حکومت په صنعتي زونونو کې دوی ته د امنیت په شمول هر رقم سهولتونه برابر کړي. غلام غوث، مشاد ریډیو، پېښور.
د بنو په بکخیلو کې د شمالي وزیرستان ګڼ کډوال وایي چې حکومت د دوی د سیم کارډونو بندولو وروسته ورته مرستې نه ورکوي. د دوی په وینا دا مهال ګرانی نوره هم زیاته شوې ده او مالی مشکلات لري. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته د کورنۍ په سر 10,000 روپۍ ورکوي، خو د ځینو کورنو ټولو غړو مرستې اخیستي نو ځکه پرې دا بندي شوې دي. په دې اړه نور تفصیل لا نیسه اجمل په رپورټ کې اورو.
د بنو په بکاخیلو کې د شمالي وزیرستان زیاتره کډوال شکایت کوي چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې ورته مالی مرستې نه ورکول کیږي. د کډوالو یو مشر عبدالوهاب د سپتمبر په 21 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له 6,000 څخه د زیاتو کورنیو سیم کارډونه بند کړي دي چې له وجې هغې ته مرستې هم نه ورکول کیږي.
خیل کمپ او مخکینا کوم سیم ته هغه سره نه تقریبا داسې یو کیلومتر فاصله ته یو نوی سیم جوړ شوی چې هغه کې دوی چې داسې ټول ځنه ځنه کسان داسې دي چې هغوی بنو کې بازار کې پکریا کورونو کې اوسي او په خپل خمیو ټنټونه لګول دي. بغیر کار څوک نه تقریبا 6,000 نه باو داسې کسان دي چې هغه پسې سیمونه بند کړي شوي دي. خو هغه ټول کډوال چې کوم دي هغه مداخلو قابلې او سرګۍ قابلې سره تعلق هم لري. هغه تر اوسه پر خپل کلي وطن ته نه دي واپس شوي. خو بیا هم دا دوی چې کومې دي هغه تقریبا 6,000 نه باو داسې کسان دي چې هغوی پسې سیمونه بل کړي شوي دي. کوم کسان دي دا هغوی موږ د باندې دا ساتي چې دا کسان واپس کړي شوي دي.
عبدالوهاب زیاته کړه چې د نادرا او پی ډی ایم ای چارواکو ورته د سیمونو بیرته خلاصولو پړه ډاډ ورکړی دی، خو دا کار لا هم نه دی شوی. د پاکستان چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته د کورنۍ په سر 10,000 روپۍ هر میاشت ورکوي. سمو د وړاندې د افغانستان د ګلان کډوالو کیمپ هم ګڼ کډوال بکاخیلو ته کډه شوي دي. په دې کې یو د شمالي وزیرستان کډوال عبدالستار دی چې وایي دوی تر اوسه خپلو سیمو ته نه دي کډه شوي او سم په بکاخیلو کې ژوند تېروي. نوموړي زیاته کړه یو خواته یې په سیمه کې امنیت نشته چې هلته ولاړ شي او بل لور ته د کډوالې په ژوند کې پې حکومت مرستې بندې کړې دي.
مطلب لکای ز مطلب د وزیرستان د ترجمه د خلیا کنه د افغانستان د بارډر سره په ګنده پور په ویری زه په بویا تر کولای ولار ما مطلب څه کنه بیا مو وتا و چې زه په یوه نه یا د بویا نه یا زه ترجمه د خلیا کنه زه په اخر کې چې کلا وا پاتې شي نو په سی په ون نه پاتې مو ته چیرې نه په اخر کې کنه یعنی صح حکومت دا خبره وکړه چې کنه دا هغه نه ټډی نه ګډوډی ته کې سی نه وتا چې خیر وای دا خبره هم په قران کې حالات تیر دي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر مهال د نسم اداري پی ډی ایم ای یو چارواکي او د بکاخیل کډوالو کیمپ انچارج عمران وزیر مشال ریډیو ته ویل چې کډوالو ته د کورنۍ په سر پیسې ورکول کیږي، خو ځینو کډوالو د کورنۍ د ټولو غړو په نومونو سیمونه راوباسلي وو او مرستې به ترلاسه کولې، نو ځکه یې حکومت سیمونه بند کړل. نوموړي زیاته کړه چې اوس د کورنیو پلټنې کیږي او لا وروسته به ورته مرستې ورکړل شي.
همیشه د پروايي چې دا پیسې چې کوم دي دا پر فاميلي دي کنه نو هغه کې یو هډ وی یو کسمی دا وایس وی دا بچی وی مطلب یو فاميلي وی کنه نو لکه دې کثر د بیا تر څو رجسټریشن وی دي چې را فاميلي کې دا هغه والد څخه پیسې اخلي هغه ته ملایيږي نو پنځه شپږ ځمنې وی یا لور وی مطلب هغه چې را مونږ ته ملاو شي چې په بارډر خو چې دی راځي نو هغه پس کوم اسیسټنس ته هغه دې ته ټول ته ملاو شي هغه نه پس کله ډیټا کلیکټ شي او ای ډی ایم ای فردر دا نادر سره شیر کی او الکنا ریپورت شي چیرې د ټول فیملی ممبر چې کوم دی هغه هغه ته د اسیسټنس الاونس نه ملایږي او د نارت وزیرستان دی د دوه اډریس چې کوم دی پرمننت او پرزنت اډریس د نارت وزیرستان دی نو فردر هغه ته بیا مطلب داري چې هغه سم په ذریعہ باندې پیسې ملایږي کنه
د پاکستان حکومت وایي چې د کډوالو خپل سیمو ته تر ستنولو یو کال پورې باورتا مالی مرستې ورکوي خو په دې رستیو کې زنو چارواکو مشال لیډیو ته ویلي وو چې لدوی سره د کډوالو سني داسې کورنۍ رجسټرډ شوی چې متاستنی شوی خو بیا هم میاشتنی مرستې ترلاسه کولې په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نوم عملیاتو کې تر 1 میلیون زیات کسان د پاکستان او د افغانستان بیلابیلو سیمو ته کډه شوي وو د عملیاتو پای ته تر رسیدو وروسته حکومت د بې کوره خلکو د ستنېدو لړۍ پیل کړه خو اوس هم په زرګونو کورنۍ په افغانستان د بنو بکاخیل کیمپ او په نورو سیمو کې د کډوالې ژوند تېروي
په پکتیا کې بڼوال د تازه میوو سوداګر وایي چې سخت کال په دې ولایت کې د تازه میوو حاصلات کم شوي دي دوی غوښتنه کوي چې دوی ته په دې ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره سړې خونې او د ښه بازار زمينه برابر کړل شي بل خو ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي په دې ځای کې د مڼو او نورو تازه میوو بازار ډیر خراب نه دی او د میوو د خرڅلاو لپاره په ځینو لارو چارو کار پیل کړي نور حل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې
په پکتیا کې بڼوال او سوداګر وایي سږ کال په اول کې وچکالۍ او وروسته بارانونو او سیلابونو د دې ولایت د مڼو او نورو میوو باغونه خراب کړي او د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلات کم شوي دي دوی زیاتوي د خلکو اقتصادي حالت هم کمزوره شوی چې له کبله یې مڼې او نورې تازه میوې پوره بازار نه لري او به یې هم ټیټې دي
خرڅلاو یې هم سږ کال یو څه کمزورې ده ځکه د خلکو اقتصادي ستونزې سږ کال ډېرې دي او بل داسې موږ د هېواد په داخل کې او داسې ښه مارکیټ نه لرو چې د لندې میوې لپاره هغه ته پکې وساتل شي
یو بل میوه پلورونکی احمد وایي د خلکو اقتصاد دومره کمزوری شوی چې هغوی د پخولو لپاره ترکاری نشي اخیستی نو میوه به څنګه واخلي
مارکیټ خو مخکې ډیر ښه دی میوه مارکیټ سکل خو مارکیټ بالکل پکتیا کې ستنه دا د خلکو د غربت وجه ده خلکو سره روپۍ نشته هغه سبزی نشي اخیستی نو میوه خو ډیره ګرانه خبره
عارف چې په ګردیز ښار کې مڼې پلوري وایي ټولې تازه میوې په داخل کې نه خرڅیږي او تر اوسه هم په باغونو کې ځکه میوې پاتې دي چې بڼوال د ساتلو مناسب ځایونه نه لري
دولت موږ سره باید همکاري وکړي باغونه سم سي دا پاشو وسي خلک سره همکاري وکړي د مڼې باید خارج ته ولېږي دلته خو نه خرڅیږي دلته خو پرچون یو د ورځې یو لاس خلطه شر خلطه باغونه ټول دغه سپراتی دي خلک پریشان دي جای سایه نه لري چې وای ساتي
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي په دې ځای کې د مڼو او نورو تازه میوو بازار ډیر خراب نه دی د کرنې ریاست د کرنیزو چارو عامر مومن خروټی وایي اصلي ستونزه په دې کې ده چې د بڼوالو اقتصادي حالت خراب دی او میویل په خولو مخ کې په باغونو کې خرڅوي
کچیر دوی پیسو ته ضرورت نه لري او په داسړو خونو کې وساتي نو بیا په قیمت باندې یا د غذرې میاشتې بعد خرڅول شي هم په کابل کې هم نور ولاتو یا غانا علت دا د سیدس یو قوي تجار نشته چې هغه د ډیر خلکو نه د منی واخلي او راي وړل ته پروسس کې هم د ځنه قرارداد کې یو ملک سره یو ولایت سره ویش
په پکتیا کې د کرنې او مالداري د برخې چارواکي زیاتوي دوی په دې ولایت کې د درګونو امنیتی ادارو سره خبرې کړي تر څو خپل سرتیرو ته د نورو سیمو پر ځای د پکتیا منې او تازه میوې واخلي د دوی په وینا کې دا قرارداد وشي له پکتیا سربیره د نورو ولایتونو منې او تازه میوې به هم دلته راځي او ګټه به افغاني بڼوالو او د دې برخې کاروباریانو ته رسیږي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د تیر سباندې یو کال راهیسې چې په افغانستان طالبان واکمن شوي، ورسره سم په زیاتو ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته د جینکو اسکولونه تړل شوي، چې لامل یې سباندې یو میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. په جلال آباد کې د سلګې سهار په نوم یوې جینې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې دي. په خپل کور کې هغې د جینکو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې ویډیا یا مفت کورس پرانستی دی. له هغې سره په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د جینکو لپاره مفت کورس پرانستی دی.
ډېر مخکې زما سره دا سوچ چې زه باید یو کورس خلاصوم، خو وګرځېدم ډېره چېرته مې داسې یو کورس پیدا نه کړو چې نجونو لپاره مکمل لاس کې پوره واوسي او چې وکولی شي ټول نجونې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه. دا څو ورځې مخکې ډپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډپریشن کې یم، نو دا نورې نجونې به څومره په ډپریشن کې. دې لپاره چې د دوی دا ډپریشن لرې شي، نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا شل نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکوم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو دولسم ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او نامسې پاتې شو دولسم ټولګي.
ته د دولسم ټولګي نه فارغه نه شوې؟
نه، فارغه نه شوم، یعنی سږ کال فارغېدم خو فارغه نه شوم بدبختانه.
نو دغه کورس چې تا اوس پرانستی دی او شل نجونې هم حاضرې شوي په خپله محله کې، کومو کومو مضامینو کې ته وړتیا لري چې هغوی ته یې ور وښایي؟
کوم نجونې چې اوس محل برابرې شوي دي، ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي دستاوین ته راکړي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته نجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمون کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ تدریس کړي، نو دې کولای شم.
دغه ستاسو په محله کې خو چې دغه شل نجونې حاضرې شوي دي او تاسو ورته اوس د انګریزي زده کړې ورکوئ، د ژبې زده کړې ورکوئ، که دا پراخه شي، زیاتې شي، نو بیا ستاسو په کور کې دا گنجایش شته دی چې نجونې پکې زیات شي او که نه؟
نجونې شاید تر دې هم زیاتې شي. اوس مهال کلې نجونې دي زیاتېږي، نو غوښتنه مو دا ده چې که چېرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي، موږ ته یو ځای راکړي، اول ته موږ فری درس به موږ ورکو، خیر دی
پراخیږي. هغوی به هم ته حاضر کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي؟
ولې نه، داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي، او که زه ترې غوښتنه وکړم حتماً حتماً نه، ولې نه، دا کار به وکړي، ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم. هیلو ته او د نورو هیلو ته، یوازې ځانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو، د نورو ته هم خفه یو.
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه؟
زه چې کومه غوښتنه لرم، هغه هر افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي، ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي، بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي، هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي. نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
د انګلینډ ملي کرکټ لوبډله چې 19 کاله پس پاکستان ته تللې، نن یې په کراچۍ کې له پاکستان سره دویمه لوبه د پېښور په وخت 9:30 پیلېږي. د 20 اووریزه میچونو د سیریز لومړی میچ انګلینډ د سپتمبر په 6 له پاکستان نه په 6 وکټو وګټله. انګلینډ کرکټ لوبډلې تر دې مخکې په وروستي ځل په 2015 کې په پاکستان کې لوبه کړې وه. انګلینډ لوبډلې پلان لرلو چې په 2021 کال کې پاکستان ته د لوبې لپاره لاړ شي، خو د امنیتي اندېښنو له کبله دغه دوره وځنډوله. اوس چې د انګلینډ لوبډله د پاکستان په سفر ده، نو د پاکستان ملي ټیم لوبغاړی عمران خان جونیئر وایي چې دا سفر په پاکستان کې دننه د نړیوال کرکټ د ودې لپاره ډېر مهم دی. دا چې انګلینډ لوبډله څنګه دومره وخت پس پاکستان ته د تلو لپاره راضي شوه په اړه عمران خان جونیئر زمونږ همکار اسرار المومن تویل.
انګلینډ ټیم چې دی غړي په ټاپ ټیم باندې کې حسابي کنه، دی غړي ټیم دی، هغه وګوره 17 سال بعد پس یو ټیم راځي، نو هغه دا ټول هرش انوایرمنټ وګوري، دا هغه د مخکې سمې پاکستان کې دینه مخکې سمې تور زو شو کنه، دا هغه ټول واچ کوي،
یار سیکورٹی ہر نمونے شیشے کے کٹ ماحول داغی بیا پین فالوئنگ ہوئی سمر خلی سمر پخری داغی بوجھ مانے دا ٹول اٹریکشن اٹریکشن گنا نا بولا دوری میں مخی دے اپ تم مخی دو اپ تم مخی دا ٹیم پر مینجمنٹ والی کی پر لگر والی اگر ٹول پروٹوکول گوری دا گراؤنڈ ہر نمونے کنڈیشن گوری او دا گوری نا گینا پر دے اگور ڈیسیجن والی جی دا سیپ تے او دا پاکستان دے کٹ پار دا اڑے رٹ چت تے گنا مطلب دے رٹ چت تے دے رٹ چت تے پاکستان دے کٹ پارا کم کول پارا پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ باہر کی دو پارا دا انگلینڈ تر پر ډیر خاص چې پاوډې ډیر خدای دی کنه پاکستان کرکټ بورډ لپاره
عمران تاسو ګوري چې د انگلینډ دغه دوره د کرکټ د ودی لپاره څومره مهمه ده ځوانانو لپاره څوک چې غواړي کرکټ زده کړي دغه لپاره څومره مهمه ده
څو په نو میچ کتلې نو د کراچۍ تاسو ګراوند ته نو فل کراوډ کنه نو هغه خو خیو مو بل دی چې انگلینڈ ټیم چې دی نو هغه ټاپ پلیران څنګه دا بټلر دا ټول موین علي دا غینه ګور دا ینګ سټډن پاکستان کا ټیم وګور نو ټول یو سرمانی مشتمل دی نو هغه ته دا هغه په یو انټرنشپ پلیټفارم می دا خون ورکې چې ایز ا پلیئر زه هم چیرې ما د پلیران سره گیم مو کړی دا هایلایټ پلیران سره ما گیم مو کړی دا تر نو هغه تر دا پلیئر ډیر بوست اپ کیږي موټیویټ کیږي او دا هغه په هغه هغه لیول کې منټلی لیول او فزیکل لیول کې دا چینج راځي چې دا خو پلیئر سره گیم مو کړی دا ټیم خلاف گیم مو کړی دا تر دا ټیم دا مورال هم هاي کیږي او دا هغه ته د پاکستان کرکټ ډیر پرمخ ته ډیر موټ کیږي دا هغه
عمران کوز دې تر شو نو لومبي کرکټ میچ کې پاکستان ل انگلینڈ وہ بائلو نو چگوری چھے داغی وجہ سوا
اصل کی تاسو ګوره خوشدل شاه دا شو دا نو شنګای جنګ سر دی ان سم دا کیږي مطلب هغه کرکټ سره هغه ورو هغه یز دکړه کوي کنه جنګ سر دی نو تاسو هغه دې ایکسپیکټیشن نو های لیول نو پلیران په شان نشي کولای دا چې هغه لا په فرانسیس کې دی په لرنینګ سټیجز کې دی نو پاکستان چې کوم توکو د ډیت ور چیر پاکستان کوم کوم پنځ ور کې 76-80 کولای شي نو ټول ایکسپیکټیشن نو هغه پاره مېر باندې پورا دغه نشو نو موږ هغه چې ایڈوانټیج یو چې پټ 10 ور کې 80 شو بیا په اخر 10 ور کې تقریبا 60-70 رن شو نو هغه چې ایڈوانټیج بس بالینګ دی چې بالینګ همیشه کته سو ور نه زموږ سره لري سو 1.40 پلس چې زموږ سره بالران دي کته سو ور بل داګه دا چې زموږ سره شانشا لکمه دي شانشا په سکواډ کې نشته هغه ډېر امپریشن ورته په اول نه تو ور کې د سوینګ دلا ته یو او هغه کم ټاپ کې ته کړو هغه په ور دوه ور کې با هغه مخای هغه کې تاسو ته به هغه لاس تو ور کې باندې تو ور کې براتو نوم خري ویریشن سره کټر مټر سره یار کر سره با نو دا هغه اوګدا ډیس ایڈوانټیج دی کومې د شانشا پری دي هغه د لاس هغه لا بالینګ کې زموږ هغه شان لگا هغه کمبینیشن کومې دی
اخري پښتنه دا چې څنګه ګوري دغه هرڅ ته پکتو پراتلون کې نړیوال کرکټ کپ کې چې په اکتوبر کې شروع کیږي د پاکستان ټیم د څنګه ګوري آیا څو ګوري چې دغه نیمګړتیاوي به ختم کړي که څنګه
تاسو ګوري کنه پاکستان ټیم چې په دې لږ وخت کې ډیر جت اچیومنت حاصل کړه پتیو ټیم باندې هم تاسو ایشیا کپ وګورئ نو فائنل ته راځي چې بیا که تاسو د انډیا سره مقابله وګورئ نو انډیا سره که تاسو نو مقابله وګورئ نو هغه وینینګ سټیج دی هغه ډیر ښه دی مطلب په ینګستر او په سینیئر باندې یو ډیر ښه کمبینیشن راځي دی او بس هغه د لرنینګ سټیج دا دا ټورنمنټ چې کوم د انګلینډ دا نه پدې کې دا تاسو وګورئ ټول پلیران دي کینی اچ دی نو هغه له یو واټ اپورچونټیز چې پای کې هغه لکه ځان شو کی او بل چې دا خو یو دغه لپاره د ورلد کپ د اکتوبر د ورلد کپ لپاره ته یو ډیر غټ پاکستان لپاره ډیر غټ امتحان دی انګلینډ سره د کوم سیریز لیک یار دا وا چې دا م څنګه چې سکول وړي د ورلد کپ د لپاره چې راتلونکي دا وټیم به څنګه چې سکول کنه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه او زل بیا د بشیر غوښنوورو
د امریکای ولسمشر جو بایدن پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په وخت پر نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان سلابځپلو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې NDMA د سپتمبر په 18 په خپل ماښامنۍ رپورټ کې ویل چې د جون له نیمایي راهیسې پر اغلو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 1500 ته رسېدلی. د خیبر ضلع د پولیسو مشر محمد عمران نن مشال ریډیو سره په خبرو کې منلی چې په تېر یو کال کې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په مهال پخوانی وسلوال بیا ورسانه شوي او حمله یې پیل کړي دي، خو هغه زیاته کړه چې دغه وسلوال به پښو ټینګولو ته پرې نږدي. پرون د خیبر یو قومي مشر منصف افریدی په ډزو وژل شوی و چې پولیس وایي وجه یې شخصي دښمني وه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان یې بیجج ته د خبرداري ورکولو له امله بخښنه غوښتې. دا غنن په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د عدالت سپکاوي د کیس اورېدنې په مهال قاضي ته وویل چې بیا به داسې خبرې نه کوي. نوموړی د اګست په شلمه یوې جلسې ته په وینا کې ویلو چې د زیبا چودري په نامه هغه جج په خلاف به کاروایی کوي چې پولیسو ته یې د نوموړي د سلاحکار شهباز ګل د سپارلو او جسماني ریمانډ حکم ورکړی دی. ایرانی حکومت د روانو مظاهرو د زور کمول لپاره د سپتمبر په 1 په ټول ملک کې انټرنیټ نږدې په بشپړ ډول بند کړی دی. د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ویلي چې د دوی واتساپ او انسټاګرام کار نه کوي. انسټاګرام په ایران کې تر ټولو مشهوره پانه ده. ایران دا کار تر هغه وروسته کړی چې د پولیسو په شکنجه کې د یوې ښځې تر وژل کېدو وروسته خلکو په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې پیل کړې. د پاکستان او انګلینډ کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دوهم اشل اوریزه کرکټ لوبه به په کراچۍ کې کیږي. په اونیم بجو پیلیدونکي دا سلی د دې لړۍ لوو لوبو څخه ده. لومړی هغه انګلینډ ګټل.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. زه ملیحه میرزاده بشیر کو او تخنیکی همکار نادره درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.